د ازادي راډیو د نن ورځې دوله ساعته خبرونه ته هر کله دا سهارنی خبری مجله زنوریاس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونو لنډیز. هند وایي افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو سپارل به د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پیل شي. ټاکل شوی د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان له لارې د هند د مرستې د لیږد پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. د سالنګ د لویې لارې مسؤولان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله اوبی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي اوبی په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یو نیو زلندۍ خبریاله چې امیندواره ده بلاخره خپل هیواد ته ستنه شوه، شیرلوت بیلس چې په افغانستان کې له الجزیرې تلویزیون سره کار کاوه د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سرټکو بدله شوې وه، خو اوس د او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. پرون د کابل د اسارو په بازار شهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4.9 افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېدله. کله چې د اګست په 15 طالبان واک ته رسېدلی د افغانیو ارزښت پر لپسې کم شوی، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 10% لوړیږي. نن پنجشنبه د 14 هجري لمریز کال سلواغي یا د لوی میاشتې 14 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له درېیمې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې په دولتي پوهنتونونو کې د تدریسي بهیر د بیرته پیلېدو محتاطانه هرکلی وکړ. ښځینه او نارینه محصلان هم خوښ دي چې بیرته زده کړې پیلوي. د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو دوه محصلان
ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتونونه شروع شي او خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
د پخوا پر کم انجونې او هلکان یو ځای په یو صنف کې خپل درسونو ته ادامه ورکول.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړو افغانانو سره د مرستې زیاتې کړي. په دې ترڅ کې جرمني په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف له لارې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ لپاره 140 میلیون ډالر مرسته کوي. په خوست کې د رسنیو مسؤلین وایي د ځایي طالب چارواکو لخوا ورته ویل شوي چې له دې وروسته د په خپرونو کې موسیقي نه خپروي چې دا کار ښایي د ډېرو رسنیو د تړل کېدو سبب شي.
خلکو اعلانات ورکول شاید هغه هم څوک ورنه کړي. نو رسنۍ په خپله د سکوت خواته ځي او نشراتې بندېږي.
او دا به هم واورئ چې میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا سهارنۍ لومړنۍ خبری مجله زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په تودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو د دروازو پرانستل هر کلی سره مخامخ شوي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې ول اساسي غوښتنو څخه نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار د حق ورکول دي. پرون محصلو نجونو هم بیرته زده کړې پیل کړې. نور بل اسمت سارونه واورو.
د طالبانو د حکومت له وخت رسیدو وروسته پرون په لومړي ځل په یو شمېر تودو ولایتونو کې انجونو او هلکانو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. دا اقدام د ډیرو له هرکلي سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مشري دیبرا لاینز ویلي راځئ چې په افغانستان کې پوهنتونونو ته د انجونو او هلکانو د بیرته تګ ملاتړ وکړو. ملاتړ کوونکي د بورسونو یو لړ پروګرامونه او د نارینه او ښځینه استادانو دوامدار ملاتړ په پام کې نیولی شي. د ننګرهار پوهنتون محصل شمس الله وکیل زی وایي
دا چې پوهنتونونه دوباره شروع شول نو موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو، ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتونونه شروع شي او خپلو درسونو ته ادامه ورکړو.
یو بل محصل جندالله محمدی وایي په لږ توپیر پوهنتون ته راغلی دی.
داسې خاص تفاوت نه و چې راغلو، تیر ځل به م راتللو صنف کې به کېناستلو، خپلې زده کړې به م کولې. دا ځل هم چې راغلو موږ په هماغه شکل باندې صنف کېناستلو، خو یوازینی تفاوت دا و چې شفټونه سره جدا شوي دي. انجونې بېلې زده کړې کوي، هلکان بېلې زده کړې کوي.
د راپورونو له مخې پرون د دولتي پوهنتونونو د فایل په لومړۍ ورځ د محصلانو شمېر نسبتا کم و. محصلان او ځینې استادان وایي د دې دلیل شایداوي چې لومړۍ ورځ و او دا احتمال هم شته چې یو شمېر محصلانو د اقتصادي ستونزو له کبله نورو کارونو ته مخه کړې وي.
د کندهار په دولتي پوهنتونونو کې هم پرون د زده کړې بهیر بیا پیل شو. مثلاً د پوهنتونونو بیا پیل ته خوښ دي او له چارواکو غواړي چې نور د پوهنتونونو دروازې نه تړي.
د هیواد د نورو ګرم سیرو سیمو ترڅنګ د چهارشنبه په ورځ د کندهار پوهنتون دروازه هم له اوږده ځن وروسته د محصلانو پر مخ پرانیستل سوه. د سمیع الله او شفیع الله په نومونو دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې له څه باندې پنځه میاشتنی ځن وروسته پوهنتون ته تللي او د خپلو زده کړو بیا پیل ته خوښ دي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر مودې پس موږ پوهنتونونه شروع شول، ځکه چې د جنګو د عمله یو وخت بند و، بیا د کرونا ویروس و، نو موږ درسونه ډېر شاته پاتې شو.
لوی د خوشحالۍ ځای ځکه دی چې موږ له ډېره وخته دا وروسته په تمو ټول موږ خپل پوره کوم هدف چې درلوده هغه په نیمګړې پاتېو.
د کندهار پوهنتون له پرانیستل کېدو سره ښځینه محصلانو ته هم د ورتګ اجازه ورکول سوې. د رڼا راشدي په نوم یوې ښځینه محصلې ازادي راډیو ته وویل چې پوهنتون ته تللې وه ټولګۍ او تدریسي بهیرې د پخوا په ډول وو.
نن هم پوهنتون کې د تیر نظام په شکل درسونه بهیر روان و او د پخوا په رقم انجونې او هلکان یو ځای په یوه صنف کې خپل درسونه ته ادامه ورکوله. خو د شرایطو ته په کتو سره د انجونو او هلکانو شمېر پوهنتون کې لږ سوی.
د فرید لاربی په نوم یو محصل بیا د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور د تحصیلي بنسټونو د بهیر د ټکنی کېدو مخه ونیسي او علمي بنسټونه له سیاسي چلند څخه وژغوري.
موږ که یو ورځ هم د پوهنتون د ښوونځي دروازه تړو، په دې معنا چې موږ لس کاله د ټولنې له ترقې څخه د نړۍ د ترقې له کاروان څخه شاته پاتې یو.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د رواني اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په ګرمسیرو ولایتونو کې به د دلوی د میاشتې په 13مه تدریسي بهیر پیل او درې اونۍ به دوام کوي او راتلونکي سیمستر به د 401 کال دوري یا حمل د میاشتې له پیل سره سم له سره پیلېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. انتونی ګوتیرش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل شپاړس پخیز راپور کې چې د امنیت شورا لپاره چمتو کړی دی ویلي چې افغانستان اوس له څو بحرانونو سره مخامخ دی. بیړنۍ بشري وضعیت، د پیسو سخت کموالی، د بانکي او اقتصادي سیستم پاشلتیا او د پراخ بنسټه حکومت نشټوالی د افغانستان لوی ستونزې دي. سرمشي ویلي چې په 2020 کې په افغانستان کې 13 میلیونه او 15 لکه تنو بشري مرستو ته اړتیا لرله، خو سږ کال په افغانستان کې د اړو کسانو شمېر تر 40 میلیونه اوړي. انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم ویلي و چې د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې په ډېرېدو دي.
د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې وروسته افغانستان له ډېرېدونکي خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره ورځنی ژوند په یوه کنګل سوي دوزخ بدل سوی. موږ مجبور سوو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد ته مرستې وځنډوو، بلکې حیاتي ماموریتونه مو هم ټکنی کړو.
په پرونی راپور کې چې د یو نما د دفتر له لوري خپور شو، راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت د سرمنشي د دې راپور په اړه لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو یا بې درکه کېدو په اړه ادعاوې رد کړي دي. طالبان وایي چې عمومي عفو اعلان کړی ده. د ملګرو ملتو په راپور کې پر بشري وضعیت سربیره په دې هم نیوکه شوې چې د طالبانو په حکومت کې ښځو ته موقع نه ده ورکړل شوې.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام جرمني له د هیواد سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف له لارې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ لپاره 140 میلیون ډالر مرسته کوي.
دا مرسته د جرمني د اقتصادي همکارۍ فدرالي وزیر پرون چهارشنبه اعلان کړه او وی ویل چې افغان ماشومان او ښځې په سخت ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي الیس اکونګا د جرمني د دې اعلان هرکلی وکړ. وی ویل چې دا مرسته به په خورا حساسو شرایطو کې د افغان ماشومانو له یو نسل سره مرسته وکړي. د زیاته کړه دا کمساری ونډه به چې قید او شرط هم ورسره تړل شوی نه دی، یونیسف ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د خپلو مرستو پروګرامونه پرې لا پیاوړي کړي. د یونیسف له معلوماتو سره سم په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي لومړیو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وایي چې په دې پیسو به ماشومانو ته منظم واکسینونه، روغتیایي خدمات او د خوارځواکو ماشومانو درملنه وکړي. جرمني د یونیسف له لویو مرستندویو څخه دی. د هیواد په 2014 کې هم په افغانستان کې د یونیسف پروګرامونو ته 50 میلیونه ډالر مرسته ورکړې وه.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په وزین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه سیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ټولو خلکو سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. نور بل اسمت څارونه واورو.
څو تنو افغان میرمنو چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوي دي وایي چې په افغانستان کې بشري ناورین دوام لري او بشري حقونه هم له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی رئیس سیما سمر غونډې ته وویل وضعیت نه یوازې ښځو بلکې نجونو ته هم خراب شوی دی. د بشري حقونو فعال حوریه مصدق په پرونی غونډه کې وویل چې نړۍ او اروپایي اتحادیه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
When you are meeting with the Taliban, make sure you have
کله چې له طالبانو سره وینئ ډاډ ترلاسه کړئ چې سری کرښې لرئ، مطمئن شئ چې له طالبانو څرګندې غوښتنې لرئ. د اسلو غونډه یو لوی فرصت و چې نړیوالې ټولنې خپل شرطونه له طالبانو سره شریک کړي وای. له بده مرغه دا فرصت له لاسه ووت.
هغه افغان ښځې چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوي وې د بشري حقونو د جایزې په نهایي لیست کې هم شاملې وې، خو جایزه د روسیې د حکومت کلک منتقد الکسی نوالنی وګټله. په پرونۍ غونډه کې د اروپایي پارلمان غړي انا نیومن د غونډې د پایلې په اړه داسې وویل:
What is the main outcomes for me of this meeting is firstly
هغه نتیجه چې له دې ناستې ما ترلاسه کړه، لومړی دا چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دا په پارلمان او د اروپا د سیاسي ګوندونو په منځ کې زموږ ګډ دریځ او ارزونه ده.
د غونډې برخوالو په افغانستان کې د ښځو، نجونو، خبریالانو او فعالانو پر وضعیت هم خبرې وکړې. د اروپایي پارلمان ځینو غړیو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ټول نیولي کسان خوشي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتری ویاند ویل چې جانسن پوتین ته له اوکراین پولیس سره د روسیې د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په رڼا کې د اړتیا ده چې روان کړکېچ ته د حل یوه لاره وموندل شي. روسیې له اوکراین سره په پوله له 30,000 زیات سرتیري ځای په ځای کړی دی. کرملین په یو بیان کې وویل چې په دې خبرو کې یادونه وشوه چې ناتو لیوالتیا نه ده ښودلې چې د روسیې اندېښنو ته مناسب ځواب وایي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 500 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کرونا په وایروس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوي دي. د دې ډول کرونا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کرونا د نورو ډولونو په پرتله د واکسین د 2 دوزونو په وړاندې ډېر مقاومت لري، خو کوم کسان چې واکسین وي نورو واکسین شوو ته یې په اسانه لیږدولی نشي. میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړ. راپورونه وایي دا کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستل شي. نور بل اسمت سروانه وورو.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر 6,000 ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه 115 پټابایټ یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د مخابراتي شبکو ستونزې څه دي؟ ولې انټرنیټ کمزورې دی؟ د څه لپاره د ټلیفوني مکالمو کیفیت ټیټ دی؟ د ازادي په ټپو کې خبرونه کې نن له 2 تر 3 په دې اړه بحث لرو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. د افغانستان او نړۍ په اړه مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمل اندی مودا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په خوست کې ځایي طالب چارواکو سیمایزو رسنوی ته سپارښتنه کړې چې په خبرونو کې دی موسیقي نه خبروي. چارواکو دغه سپارښتنه د سیمایزو رسنوی مسؤلونو او کارکونکو سره په ګډه میاشتنی غونډه کې کړې. په خوست کې د رسنوی چلوونکو اندېښنه لري چې که په خبرونو کې دغه سپارښتنه عملي کړي نو به خای د اوریدونکو او لیدونکو شمیر کم شي او هم بل موسیقي پرته د دوی سوداګریز اعلانونه چې د رسنویو د تمویل یوه مهمه سرچینه ده هم کم شي. په خوست کې د محل څوار لسیمه ایز راډیوګانې او څلور سیمه ایز تلویزیونونه فعالیت لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې ولایت کې سیمه ایزو رسنیو ته د موسیقۍ د نخ خپرولو توصیه کړې او له دوی غوښتل شوي چې په خپلو نشراتو کې د سندرې نخ خپروي. د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او کارکوونکي وایي طالبان د رسنیو د خپرونو په اړه یوه ملي پالیسي جوړه کړي تر څو په ټولو ولایتونو کې په یو ډول پلی شي. دوی زیاتوي دا سمه نه ده چې د یو ولایت په آزادو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې موسیقي خپرېږي او په بل ولایت کې مخه نیول کېږي. د هوا راډیو د خپرونو مسؤول ایوب یاد آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله دوی په رسنیو محدودیتونه وضع کوي یا له رسنیو دوی غوښتنې لري په خاصه توګه له خصوصي رسنیو څخه نو په دې برخه کې باید دوی یوه ځانګړې طرحه ولري تر څو ټولو رسنیو ته چې له مرکزه اداره کېږي له مرکزه ټولو ولایتونو ته هدایت وشي او د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق ټولې رسنۍ په یو چوکاټ کې فعالیت وکړي تر څو د ستونزې مشکلات چې رسنۍ اوس لري ضد و ناقص ډول نشرات په بېلابېلو ولایتونو کې کېږي دا منسجم شي منظم شي د دې خاطر باندې اړتیا ده تر څو د یوه منظمه پالیسي ولري او ټولو رسنیو ته ولیږي.
د شمن راډیو تلویزیون خبریال اکبر یاسینی وایي دوی ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو لخوا په واضح توګه وویل شول چې سیمه ایز رسنۍ د موسیقي نه خپروي.
پیغام داسې و چې موسیقي باید مطلق تاسو نور نشر نه کوي په خبرونو کې برنامه کې باید ځای ور نه کوي. نو طبعا دغه رسنۍ د اقتصادي لپاره ولستون سره مخ کوي ځکه په خوا چې رسنۍ یوازې په همدې باندې خلکو اعلانات ورکول د شهر نه بلانو ورته تل شاید هغه هم څوک ورنه کوي په اوس وخت کې. بیا نو رسنۍ په خپل د سکوت خواته تجیو نشراتی بندی.
د ولسغږ رادیو د خبرونو مسؤل محمد دین شاه خیاری وایي
د موسیقي د نخ پرېدو ستونزې رسنیو ته دادي یو خو هغه مارکیټینګ لمانځي او بل ځینې اوس وخت کې اکثر رسنیو سره کسان چې کار کوي کوم خبريالان او اندویان چې کار کوي بي پیسو کار کوي همکاري کوي نو امکان لري چې دا غم دوی د لاس ور کې.
د غرغخ رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي د رسنیو ټول سوداګریز اعلانونه په ساز اواز او موسیقي کې دي که موسیقی بند شي نو دا د رسنوی لپاره چې لوړاندې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي یو ګواښ دی.
نو ټول اعلانات مثلا په موسیقۍ کې دي او مثلا په سازو په آواز کې دي نو دا رښتیا هم چې د رسنوی لپاره ګواښ دا ځکه رسنۍ اصل د اقتصادي بحران سره مخامخ شوي دي. لاس سات نشرات چې درلودل تقریبا 270 تر راغلي.
بل لوري ته ځایي طالب چارواکي وایي د موسیقۍ د نخ پرېدو پریکړه دوی نه بلکې په خپل سیمه ییزو رسنیو کړې ده. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شبیر احمد عثماني وویل
که چیرې ښځې د دین په باره کې پوښتنې دي چانه کې باید دا اړیکې وخستل شي. که چیرته د علم په مورد د علمي تحقیق په باره کې کومه پوښتنه شي دا باید وخستل شي. دا چې هغوی د اشپزۍ پوښتنه تینې کې نو د دې ته ضرورت سره آیا دا د موږ د کلتور سره اړخ لګوي؟ موږ تصمیم نه بلکې د رسنیو تصمیم دا ده غوس تصمیم دا ده چې د نن نه دولې په موسیقي نه نشرېږي.
خوست د افغانستان نه ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه په کې څناڅه ډېر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خپرونو سربیره څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې او د غرغښت ژمن زرغون او خوست په نومونو څلور سیمه ییز تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړم چې غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه تاسو موږ خپل ازادي راډیو ناوړي یو یادونه کوو دی ازادي په چپو کې نن خبرونه چې د افغانستان په وخت له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې خبريږي په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې پښتو بریا او ستونزې خبرې کوو د مخابراتي شبکو فعالیتونه څنګه دي همدارنګه مخابراتو برخه کې یا د انټرنیټ په برخه کې خدمات څنګه بهتره کیدلی شي پر دې موضوع به بحث کیږي تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي
ګارډین د یو آسترالیایي مرستندوی د سترګو لیدلې حال بیان کړی او لیکي په افغانستان کې ماشومان لیدلې چې په ډیرانونو کې د پلاستیکونو په لټه کې وي چې پیدا یې کړي او وی پلوري او له بیروبار د ډکو لارو په منځ کې پر ښځو سترګې لګېدلې چې ناستې وي لاسونه یې خیرات ته غځولې وي دا ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په داسې حال کې آسترالیا غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي په افغانستان کې د آسترالیا مرستندویه فوینا مکشهی د چهارشنبې په ورځ د آسترالیا سناتورانو ته وویل چې دوی په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې داسې صحنې په خپلو سترګو لیدلې دي چې زړونه ورته ټوکر ټوکر شي آغلی شهی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې مشر ده د ویډیو کانفرنس له لارې په کانبیرا کې سناتورانو ته دا هم وویل چې د افغانستان نیمایي نفوس تر 18 کلونو کم عمر دی او دوی د اوس لپاره هیڅ راتلونکی نه لري میرمن شهید چې له سباندې 12 رئیسې په نړۍ کې د بشري مرستو په چارو بوخت ده وایي تر اوسه د افغانستان تر وضعیت خوشینونکی او پیچلی وضعیت بل ځای نه دی لیدلی استرالیا غواړي په بشري برخه کې له افغانستان سره 100 میلیون ډالر مرسته وکړي خو د دې مرستې نیمایي حق ده چې د 2021 او 2022 کلونو لپاره وارله مخه ځانګړې شوې وه او 14 میلیون ډالر تازه مرستې به د 6 کال پر بودیجه ورزیات شي د ماشومانو د ژغورنې د نړیوالې ادارې په وینا په افغانستان کې څه باندې 14 میلیون ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او یوازې په تیرو دریو میاشتو کې پر دې شمېر څه باندې 3 میلیون نور ماشومان ورزیات شوي دي روسه تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولای دی له بشري برخې پرته نورې نړیوالې مرستې د نړیوال بانک د مرستو په ګډون پر افغانستان بندي شوې دي چې له دې سره د افغانستان